ته د غرمې دولس بجې سویزه عبدالحی کاکړمو د مشال ریډیو په خبري غړي کې هرکلی کوم. په خیبر پښتونخوا کې د عوامي نیشنل پارټي د یوه ښځینه مشر وژنه، په کوټه کې د غورک کړل سو بلوڅانو د کورنۍ لخوا د لګول سوي کیمپ سوځول، د افغان ولسمشر د پاکستان سفر، په خیبر پښتونخوا کې په لسګونو نرشجانو له سیمې استل، په خیبر پښتونخوا کې د زمینی انتخاباتو لپاره هلې ځلې، او د مصر حالات هغه څه دي چې پروانه غړي کې به تفصیل درکو. خو په پایل کې به وار ورکو بشیر غاښته چې د سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کړي. عوامی نیشنل ګوند وای په خبر سره نږدې حیدرآباد کې د دوی و مشره نجمه حنیف وژل شوې ده. د لدرک بلوچستان د مندل لپاره کارکونکو اداره وایس فار مسنګ بلوچ وای بیګا کوټه کې د دوی یو احتجاجي کمپ سوځول شوې ده، او په مصر کې د لشوې ولسمشر محمد مرسی د مظاهره کوونکو په لابلانو د پولیسو ترمن نښتو کې خوښ احتیاطانه وژل شوې دي. د خبرونو تفصیل عوامی نیشنل ګوند وای په خبر سره نږدې حیدرآباد کې د دوی و مشره نجمه حنیف پرون وسلوالو په خپل کور کې وژلې ده. امنیتی چارواکو لا تر دې دمه په امنیتی چارواکو وایي چې دوی په دې اړه باندې پلټنې کوي، او دا نه معلومه چې د دغه وژنې تر شا وجوهات څه دي. د دې وژنې پړه لا تر اوسه پورې کومې ډلې پر غاړه نه ده اخیستې. د عوامی نیشنل ګوند یوې صوبایي مشر شګفته ملک نن مشال رډیو ته وویل چې نجمه تیر کال د وسلوالو لخوا د هغې د زوی او خاوند تر وژل کېدو وروسته عوامی نیشنل ګوند کې فعاله شو.
پرون دا وی حیات آباد کور کې دا واقعیا وی سره شوې ده. اوس په تیر الیکشن کې نو پاره کې دا غي نمو سره دا د پارټي هلو چلو کې شامل و، او ډیره دا اکټیو او ډیره یو سوشل د خلکو سره تګ را تګ، د خلکو سره مړی ژوندې، د خلکو خدمت چې کومه یو جذبه و نو هغه پاره موجوده.
پخوا هم د عوامی نیشنل ګوند ځینې مشران وژل شوي چې ډیر وخت یې زموري تحریک طالبان پاکستان پر غاړه اخیستي. د پاکستان د کورونا چارو وزیر وای اسلام آباد کې د تیر ورځې د پیښې په تړاو کې د شي ځینې امنیتي چارواکي له دندو معطل کړي. پرون چودري نثار ال خان اسلام آباد کې دغه پیښې په اړه خبرې کولې چې پکې د سکندر حیات په نامه یو کس د دوو ټوپکونو سره د سخت امنیت لرونکو سیمې یا ریډ زون ته ورننوت. چودري نثار په لاهور کې په یو پریس کانفرنس کې ویل چې وسلوال امنیتي حصار مات کړی وو، او د امنیتي ادارو د لویه کمزوري ده. د سکندر حیات په نامه د قصبې د پیپلز ګوند یو غړي زمرد خان په مداخله سره د پولیسو لخوا ونیول شو. د لادرک بلوچانو د حقونو لپاره کارکونکو اداره وایس فار مسنګ بلوچ وای بیګا کوټه کې د دوی یو احتجاجي کم سوځول شو. د دې ادارې یو مشر عبدالقدیر بلوچ نن مشال ریډیو ته وویل چې څو ورځې مخکې ورپسې ځینې خلک ورغلي وو، او ورته ویلي وو چې کمپ بند کوي کنه نو خبنې هغه زیاتې چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي، او نه هم کومې ډلې د دې پړه پر غاړه اخیستې. یاد دی چې دا وخت ځینې بلوچ وسلوالې ډلې له پاکستان د ازادۍ لپاره جنګېږي. د بشیر خون لپاره بلوچ کارکونکي وایي د دوی په زرګونه کسان د پاکستان د امنیتي ادارو لخوا لا درک کړل شوي دي. په دې اړه د پاکستان په سپریم کورټ کې د روان یو کیس د اورېدنې په لړ کې چیف جسټس افتخار محمد چودري د زیارت پر ورځ وویل چې بلوچستان کې د ځینو لا درک شوو کسانو په معامله کې د امنیتي ځواک اف سي خلاف ثبوتونه موجود دي. د بلوچستان د بولان ضلع ډیپټي کمشنر عبدالوحید شاه وای پرون پنجاب ته تلونکي پر یو ریلګاډي د وسلوالو تر برید وروسته دوی اته وسلوال وژلي دي. نوموړي نن مشال ریډیو سره خبرو کې زیاته کړه چې د عملیات پرون لاغه وروسته شول چې وسلوالو پر ریلګاډي د حملې په کولو سره دوه کسان وژل او وی شي زخمیان کړ. خو په دې اړه باندې هیڅ وسلوالې ډلې نه د برید زمورې اخیستې او نه د وحید شاه د دې دعوې په اړه څه ویلي دي. د سند صوبې د پولیسو په وینا د جمعې پر ورځ د تحریک طالبان پاکستان یو سیمه ییز قومندان وژل دی. د مغربي کراچۍ د پولیسو مشر اس اس پی واصف شیخ په وینا وژل شوی تن شیرخان مسعود نومیږي، او د کواری کالونی سیمایز قماندان وو. د چارواکو په وینا د مسعود ځینی نور ملګری پولیسو سره تر مقابلې وروسته په زخمی حالت کې تښتېدلې دي، خو تحریک طالبان پاکستان په دې اړه خپل دریز نه دی وړاندې کړی. افغان ولسمشر حامد کرزی دفتر تایید کړی چې د دې میاشتې په وروستیو کې به نوموړی پاکستان ته سفر وکړي. چارواکي وایي په دې سفر کې به د پاکستان او افغان چارواکو ترمنځ د طالبان سره د سولې، د خبرو او امنیتي مسلو ترڅنګ په تجارت او نورو دوه اړخیزو مسلو خبرې کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان اعزاز چودھری هم پرون ویل چې دوی ولسمشر کرزی ته سترګې پر لارې دي. خبرونه له مشال ریډیو څخه اوري. افغان چارواکي دوی د رای اچولو په مرکزونو کې د 10,000 په خوښه کې خزینه پولیسو ته ضرورت لري. دا مهال تر 2,000 پورې خزینه پولیس شته، خو د نورو د تیرولو لپاره د دوی په وینا کار روان دی. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د ولسمشر انتخابات د 2014 کال د اپریل په میاشت کې وشي. په مصر کې د لری شوي ولسمشر محمد مرسی د مظاهره کوونکو پلویانو د امنیتي ادارو ترمنځ نښتو کې خواشا اتیا تنه وژل شوي دي. د نننۍ رپورټونو تر مخه امنیتي ځواکونو د قاهره الفتح جومات محاصره کړې ده. فرانس پرس خبري اژانس د مصر د کورنیو چارو وزارت په وینا څرګنده کړې چې د جمعې په ورځ د اخوان المسلمین تر زرو ډیر کسان نیول شوي هم دي. دا مظاهره کوونکي د مرسی بیا بحالي دل غواړي. د مصر موقت حکومت وایي چې د تیر چهارشنبې د ورځې د شخړو د قربانیانو شمېره اوس خواشا 600 تنه ده، خو اخوان المسلمین ډله بیا وایي دا شمېره تر دې هم ډیره ده. او په لبنان کې د حزب الله افراطي شیعه ډلې مشر په بیروت کې د جمعې د ورځې په بمی برید کې سنی سخت دریځه مسؤول بللی. په دې چاودنه کې لږ تر لږه 22 تنه وژل شوو او تر 300 زیات ټپیان شوو. حسن نصر الله په تلویزیونی وینا کې ویلي چې په غالب ګمان دغه کار سنی سخت دریځو ډلو کړی دی. د خبرونو پای
خبرونه مولا بشیر غواش څخه واوریدل. په روانه خبري غړي کې به دا ریپورتونه ولرو. په خیبر پښتونخوا کې د عوامي نېشنل پارټۍ یو مشر نجم حنیف نامعلومو کسانو وژلې ده. دا څنګه شزه وه؟
د پارټۍ هلو ځلو کې شامل و او د هغې خاوند چې هغه پولیټیکل و، د خلکو سره تګ راتګ، د خلکو سره مړی ژوندی، د خلکو خدمت چې کومه یو جذبه وه نو هغه په هغې کې هم موجوده وه.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی به د روانې میاشتې په اخر کې د پاکستان سفر کوي. افغان کارپوه د څه لاسته راوړنې تمه لري او کنه؟
په ځانګړې توګه دا نش ویل چې دا اجنډا به د پاکستانیانو لخوا منل شوي وي. زه فکر نه کوم چې دا سفر به د افغانستان لپاره کومه ځانګړې لاسته راوړنه ولري.
او په مصر کې فوج او اخوان المسلمین ترمنځ په تازه نښته کې 80 کسان وژل شوي دي. امریکا د تشدد غندنه کړې ده.
The United States strongly condemns all attacks and acts.
د امریکا متحده ایالات په مصر کې ټول بریدونه، د تاوتریخوالي اقدامات او ویني تویدنه په شدت سره غندي.
او یو شمېر نور رپورټونه هم لرو. لمشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونی د پایل رپورت. د خیبر پښتونخوا پولیس وایي نامعلومه کسانو پرون مخسن د عوامي نیشنل پارټۍ یو شجینه مشره نجمه حنیف وژلې ده. نوموړي د پېښور په هتاباد سیمه کې په خپل کور کې په ډزو وژل شوې ده. د نجمه حنیف خاوند او زوی هم په یو ترګر پېښه کې مړه شوي وو. تفصیل له پېښور څخه شبیر احمد جان راکوي.
د حیات آباد تانې د پولیسو مشر ریاض علی شاه مشال لیډو ته وویل چې نجمه حنیف بیګا د شپې حیات آباد فیضون کې په خپل کور کې د نامعلومو سوال لفا په ډزو وژل شوې ده. د دوی په وینا د دوی خپلوانو لا تر دې دمه پولیس ته نه رپورټ درج کړی دی او نه پچا داوا شوې ده. د خپلو پلټنو په حق له دوی وویل چې څه قسمه گرفتاری هم نه دي شوې او چې کله دوی خپل رپورټ درج کړي نو دوی به کاروای کوي.
بلخوا د عوامي نېشنل ګوند زنانه غړي او پخوانی صوبایي وزیر ستاره ایاز وایي که د دې د وژنې وروسته سهم وجوي خدای وکړي زنانه په داسې حال وجل ډېر جاتې دي.
خو چې لګي جی نو ذاتی دغه او کې د شي ځکه چې دا سه کور کې دنه او صرف دا ټارګټ کول نو زیات دغه کاری کې خو اس باندې ویلې نشي لا چې پولیس د قراش وینا خو کوم اسې داسې وګورو نو یو ځوانه خزا یو کونډه خزا او بیا داسې حال کې نور ډېر ظلم دی ډېر زیاتې دی
نوموړ دا هم ویل چې د نوې حکومت راتلی سره په خیبر پښتونخوا کې امنیت وضع ډېره خرابه شوې ده او په پېښور ښار کې دننه هدفي وجنې نور هم سیوا شوې دي.
حکومت پښتونخوا کې او هغه شی سره خرابې طرف ته نه ځي مونږ خپل طرف نه دا ډېر کلا حکومت ته کړی و چې تاسو ته داسې
یادونه ول دا چې نجمه حنیف چې د حنیف جدون دیما کور ودانې وه بل هم د عوامي نیشنل ګوند د زرانو په مخصوصو څوکو باندې امیدوار وه او د دوی خاوند حنیف جدون هم چې رسوابه تحصیل ناظم وو په کال 2011 کې د اختر په ورځ په یو ځان وجود کې برید کې سره د زوی وجل شوی وو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو اورئ. د ورکړل سوي ورکړل سو بلوسانو د منډولو لپاره د کارکونکو سازمان وایس فار میسنګ بلوس وای بیګا کوټه کې د دوی یو احتجاجي کیمپ سوځول شوی. دغه سازمان له تیرو څو کلونو راهیسې د خپلو لادرک خپلوانو د خلاصون لپاره احتجاج کوي. په کوټه کې د کیمپ سوځولو په اړه ماما قدر سر مرکه کړي او په سر کې مو له دوی څخه د کیمپ د پښتلې او د ویلې چې کیمپ په ونه تړي الزام لگوئی چې دا ایجنسیان دی یا جاسوسی اداری دی نو دا خود سے ثبوت تا سر خنس تک څه ثبوت دی تاسو
ثبوت خو رښتیا دا جی ما ته دا ثبوت دی چې یو ورځ مخکې سر مخکې خو ځان مشتور کړی دی یو ورځ مخکې د رالي مشته دلکیان ور کړی ولې موږ 11 اگست بلوچستان آزادي ورځ یو 11 اگست موږ بلوچستان آزادي ورځ دی هغه ورځ موږ یو کیک کاټ کړی آزادي کیک پریس کلب بنانه یا دو مورز دی رالے ماتے در بنچانی ور کرے تا دا اخبال آرکتی نے بس کرو دا ستا پرشن ندے دا تا رکے مجھے ہر سے کولے سے تاسو ما مخبال ہے ہر سے کولے کہ مجھے خل احتجاج کرو مخبال آرکتی دے پارے خبری کرو نو آگا دا دمچی ماتے ور کرے وہ لارے دا بلا عشق دا رالے مور کو ازما سے اللہ سے نو رسے دلکے زولارم بازی دا دیکھ کے خونی سے زل اچھا یاد داشت کرے دے اور بلوچستان کے لاپتہ افراد پر بارہ کی ارنگ کروں اور اگر نوٹس کرے اگلے اگر پولیس والا تو وقت سے انکوائری کے فوراً
او ماما قدر صاحب دا سوخ په ثبوت باندې یعنی تڅنګ تاسو څنګه ویلای شئ چې خلک تاسو ته دمګي دور کړي وي اده ایجنسیان یا د جاسوسي دارو خلک واخ نور خلک هم کېدلای شي
سبې ایجنسی شناخت دي ایجنسی کے راضی اخبل پر انداز کے اگر زبر گائے جی اور اگر پر طریقے دمکی ورکی نور چاہتا مجھتے یا دشمنی کو نہ دے سر دا قوم پرستان سے یا دا پشتون سے یا بلخل سے مجھے دشمنی کو نہ دے کہ بھائی ماتر اگر فائدہ چیز تو دا بار خلق ماتر ہوئی کہ تکیم بند کیا ہوئی تو تکلیف نہیں سر یہ اخبل پر زائم سے مخبول پر رومن احتجاج کروں تکلیف کو دے سرکاری اداروں سے بھی یا خفیہ ایجنسیاں تکلیف بھی کیول دونوں ہر قلم جاخو ہر پولیس آروں گا میں ہر ریلی کے ہر کل احتجاج کے جلوس کے جلسوں کے بدون آخو باہر ملک کے ہم دونوں ملالے دے کے ایجنسیاں داخل پور تکی اور وزن اور مسک شدہ رختوں میں بہت
د ورکړل سو بلوچستانو د منډلو لپاره د تنظیم میسنګ بلوچ میسنګ وایس پرسن د لپاره د اغه مشر ماما قدیرو چې له مشال له سره خبري کولې. او سم کراچی له زو د کراچی پولیس وايي تیر ورځ د کراچی په کواری کالونی کې د وسلوالو طالبانو سیمهیز کمانډر وژل دی. پولیس چارواکي وايي وژل سوی کمانډر شیرخان مسعود نومیږي او هغه د پولیسو سره د مقابله پر مهال وژل سوی دی. په دې اړه په تفصیل له کراچی څخه د ظفر کریمی په ریپورت کې وره.
د کراچۍ پولیس وای د خار په کواری کالونی کې د جمعې په ورځ د ناقانونه ګرځول شوې ډلې تحریک طالبان پاکستان سیمایز کمانډر وجلې دی. د مغربي کراچۍ د پولیسو مشر ایس ایس پی واسف شیخ لخوا په خپاره شوې ټلیفوني پیغام کې ویل شوي چې وجل شوی تن شیرخان مسعود نومیږي او نوموړی د پولیسو سره د مقابلې په مهال وجل شوی دی. د یادې سیمې پولیس مشر ایس پی چودری اسد تیره شپه له مشال رډیو سره په خبرو کې د شیرخان مسعود د وجنې پخلی کړی دی. هغه وایي دا شیرخان نومېدو او دی د کواری کالونی سیمه ایز کمانډر وو. دوی په موټر کې روان وو. پولیسو ورته د ودرېدو ویلي. د نه ودرېدو په صورت کې پولیسو په دی ډزې کړي چې له امله یې دی وجل شوی او د نور درې ملګري په زخمی حالت کې تښتېدلی دي. د ایس پی چودری اسد په خبره شیرخان مسعود د وسلوالو طالبانو د مشر حکیم الله مسعود نږدې ملګری وو او هغه په سیمه کې د ماربلو د کارخانو څخه په قلنګ اخیستنه د پولیسو په وجنه او یو شمېر نورو کیسونو کې قانون نافذونکو ادارو ته مطلوب وو. پولیس چارواکي زیاتوي شیرخان مسعود په کواری کالونی او منګوپیر سیمو کې د وسلوالو کسانو نیټورک لري او د دوی کسان د قلنګ نه ورکوونکو په کورونو او کاروباري ځایونو په بمی حملو کې هم لاس لري. یاد دی وی د کراچۍ منګوپیر پیرآباد او کواری کالونی د پښتنو ګڼمیشتي سیمې دي. په دې علاقو کې په زیاته کچه د ماربلو کارخانې شتون لري چې پکې زیاتره د قبایلي سیمو سره د تعلق لرونکو پښتنو دي. د یادو علاقو خلک د تیری اوږدې مودې راهسې په سیمه کې د قلنګ اخیستنې او بمی حملو څخه سر ټکوي. پولیس چارواکو هم وخت په وخت په دغې سیمو کې د وسلوالو طالبانو د سیمه ییزو مشرانو او کارکنانو د وجنې او نیونې دعوی کړې دي. پولیسو څو میاشتې مخکې په دغې علاقو کې د وسلوالو طالبانو د ځایي مشرانو شیرعالم مسعود او قاری بلال د وجلو هم ویلي وو. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د پاکستان د داخله چارو وزیر چودرین سار د حق کس په ضد په کاروایی کې د ځنډ ذمواري قبول کړې چې دوه ورځې وړاندې یې دوه ټوپکې په لاس کې تر پنځو غنټو پورې وخت نا وخته ډزې کولې. سکندر حیات نومې دغه کس سره له خپلې مېرمنې او دوه ماشومانو له وسلې سره د اسلام آباد حساسې سیمې ته په ننوتو کې کامیاب شوی وو. وروسته د پیپلز پارټۍ یو مشر زمرد خان په دوکه سره د ده د نیولو کوشش وکړې او په دې دوران کې پولیسو په سکندر حیات ډزې وکړې او ونیولې. دی دا وخت په هسپتال کې دی او ډاکټران وایي حالت یې له خطرې بهر دی. په دې اړه مو پروند په لاهور کې چودری نثار خبري کانفرنس کړی چې تفصیل یې له اسلام آباد ریاض مسخر راکړي.
چودری نثار علی خان داخله وزیر چې پریس کانفرنس کو خبرې غونډه کوله په دې کې د وینا وا چې دا کومه د اسلام آباد په خواد اپریشن چې کوم جاری وو دا چې څومره لیټ شو 15 غنټه یا ایثار شو نو د دې ذمہوار دی بخپل دی ځکه چې د اسلامي سکیورټي ایجنسی دی یا کوم پولیس ته هغه ته ویلو چې په دې سړي بډز نه کوي او دې به تاسو ژوندې نه شي او دا غي وجه د داو خولا چې یو خموږ د دې سړي ریکارډ چیک کو د ترهګر نه دی د ترهګر تنظیمونو سره تعلق نشته او نه د مقصد چې څوک اوجنی دغلته کې او بل دا چې د سره دغلته کې بچیو ماشومانو دغه ماشومانو په وجه باندې د وې چې مونږ نه غوښتل چې د ماشومانو په مخ کې د هغې په پلار باندې ډزو شي.
ریاض خان یو بل خبره دا چې د پیپلز پارټی کم مشر زمرد خان هغه په دې کې کامیاب شو چې دا کس ونیسي او په پاکستان کې ډیر خلک دته د یو هیرو یا اتل په سترګم ګوري چې دا د مسلم لیگ د پارټی د پاره ډیر غټ تاوان یې مرتبه کړی چې سیاسی توګه باندې چودری نثار علی خان په دې باندې څرنا واچول.
بالکل کله چې هغه د زمرد په حواله سره خبر راغله نو دوی چې زمرد نیت ټیکو خو هغه چې کم کار کړی دی نو هغه د عقل مندې یا د پوهې کار نه دی. دا ډېر د دې لاس ډېر غټه مسله جوړې دی شو او ک دی مو دغه لپاره پلټنه کوي چې کم پولیس افسران په دغه کې چې د لې اجازه ورکو چې د مخکې ورشي.
داو ریاض مسخیل چې د پاکستان د داخله چارو د وزیر چودری نثار د خبر کانفرنس حاله راکوي. په خبر پښتونخوا کې د پېښور د نرشجانو د خیر شګړې حکومت لپاره مبارزه کوونکي سازمان وای ځای خلکو یو شمیر نرشجان د ګلبهار لسیمې څخه ایستلې دي. دوی زیاتوي په دې وروستۍ کې د بم چاودنه سویوه نو خلکو دا وویل چې د پېښه دلته د نرشجانو د شتون له وجې سوې ده. تفصیل له اسلام آباد رابعه اکرم خان راکوي.
د پېښور خواجه سرا اسوسییشن وایي چې تیره هفته تقریبا 2500 نرخزیانو په شمول د دوی د موسیقي سره تړلي ځینې خلک د پېښور ګلبهار علاقې نه په زوره وستل شوي دي، چې له امله یې دوی ته د روزګار او د وسېدو یو شمېر مشکلات مخې ته دي. د خواجه سرا اسوسییشن جنرل سیکرټري سیبا مشال ریډیو ته وویل چې امامیه کالونۍ کې بمی چاودنې نه پس دغه علاقې خلکو دوی دغه کرۍ کورونه نه په زوره وویستل. دا زیاتوي چې دوی خپل روزګار کوي او چا سره هیڅ کار نه لري.
ما کې خوار ذکی کی کنا څومره عوام مړ شو خو چام دا نه وی چیر دا د دې د لاس او شو خواجه سره د توسیدل نه د خلکو عوام چې کم چنګړیان هغه ذکی وسیږي هغه دا دغه کو چې دا د دې د لاس او شو کنا نوم غسه د شتګرد نه یو صدا نه یو د شي زونو سره زم سره واسطه نشته نو په ټول خواجه سره غریبانان در په درد دي دته د ما کې کیږي او تاسو په خلک راضي نه ما هم څه خلک دا د پروګرام والا خلک راضي څه د شتګرد په څنګه راضي صدا نه راضي دا پروګرام والا
خوشبو وایي چې پولیس هم د دوی خلکو سره زیاتې کړې دي او په زور یې د کوره وستې دي. د ګلبهار علاقې یو اوسیدونکی ایاز مشال ریډیو ته وویل چې دوی دلته ښه ژوند کولو خو د دغه د ماکی نه پس د علاقې خلکو نه غوښتل چې دوی دلته پاتې شي. کله چې مشال ریډیو په دې حقله د ګلبهار تانی ایس ایچ او سره د رابطې هڅه وکړه نو پکې کامیاب نه شو. رابی اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
او سمزو قبایلی سیمو ته د قبایلی سیمو سیاسي ګوندونه وایي چې په اسمبلی کې ناست قبایلي نمائندگان دي با اختیار کړی سي چې ګنې هغوی د فاټا لپاره ښه قانون سازي وکړای سي. ځینې ګوندونو د فاټا د ترقی د خیبر پښتونخوا اسمبلی په نمائندګۍ کې د ملاوېدو کې بللې ده. تفصیل به شانواز له مومند راکړي.
عوامی نیشنل ګوند فاټا او فاټا ډیموکراټیک موومنت وای چې ګنې د فاټا ولسته دی په صوبې خبر پښتونخوا کې نمائندګي ورکړی شي. ولی د فاټا یوت فورم په وینا چې د فاټا زنانو لپاره دی د مخصوص سیټونو د لاندې سنټ او قومي سیملې ته تګلار جوړ کړی شي. شیخ جان زاده د عوامی نیشنل ګوند باجوړ جنسي په خوانه صدر دی او هغه وویل
یعنی باجوړ د ملکن نن شي جوړا کیږي مومن دي جن سي د شپخدر نن شي جوړا کیږي د څه خبرې جن سي د پېښور نن شي جوړا کیږي یعنی وزیرستان نو کرم چې کما دے دو بنو دل اخی نن شي جوړا کیږي او عوامی نیشنل پارټي د دې لپاره د خلک ګامونه اخیستي او په ستیر وخت کې قبایلی ممبران پارلیمنت کې کم دی په دې کې رکاوټ جو او غواړي چې قبایلی علاقو له دې د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې نمائندګي ورکړي.
مهرین افریدی چې د فاټا یوت فورم چیرپرسن دوای کده د صوبی حکومت لوړان دي داسې حدونه جوړ کړي چې د فاټا د اولس د تعلیم صحت او د ترقی لپاره سمره حد پوري کار وکړي نو بیا خدای ک نمائندګي ورکړي شي.
څنګه غواړو چې کوم زمګا د فاټا زنانه دی هغه د سنټ کې او پناشنې اسمبلی کې هم مخصوص سیټونه ورکړي شي څنګه چې د پاکستان نور زمګا خوندل حق حاصل دي. دا خو خاص کر زمګا د خوندو حق دي او کدا چې و شو دا به خبره شي ځکه چې کوم چې زمګا د خوندو او د زنانو مسلې دي فاټا کې او په ګرافو کې ول واځي هغه برشت نیشنل لیول باندې او بډې خبرې شروع شي.
د فاټا ډیموکراټیک موومنت قبایلی سمو ترجمان ګل نواز خان مومند وویل چې فاټا ته په صوبې خبر پښتونخوا کې د نمائندګۍ حق ورکول د هغوی لټولو لوی غوښتنه ده.
ځکه چې دلته کې برهنان جنډا خوشته ده پاکستان خو قانون او آئین نه دی اکستنشن نو دغه د فاټا ډیموکراټیک موومنت د نو کاتو باندې مشتمل ایجنډا ده او چې دا اس سی آر موږ ضرورت نه منو دنیا نن د بنیادی انساني حقوق چې کوم خلک ورکی دي هغه خلکو سره په لار باندې دي. او دغه خبر دا ده څنګه چې په نور ملکی صوبایي سیټونه شته یا بلدیاتي او سیستم هم شته نو موږ دغه
ولی د پاکستان پیپلز پارٹی فاټا یو مشر جنگریز خان مومن وای چې ګنې فاټا د ځان له صوبا او یا فاټا کونسل جوړ شي.
ګرګر به په ساتنه کې کوم مخکې نمائندګي او پاره بنیاد باندې موږ سره نمائندګي را کې چې موږ د قانون ساده د عین ساده اختیار حاصلي او د هغه مطابق په قبایل په خپل یو فیصلو کې چې هغه اعلان کې په صوبا کې نمائندګي غواړي ستاده هغه په سوچ باندې ډیفند.
د جماعت اسلامي ډلې باجوړ جنسې مشر او د قومي سیملې د پخوانی غړي هارون رشید نه مو پختل چې ستاسو د جماعت نظر بسوي که فاټا ته په خیبر پختونخوا اسمبلې کې د نمائندګۍ حق ورکړی شي نو هغه وویل
یره زه خوامه چې د فاټا په حوالې کې هر یو اقدام حکومت او سکون په چا کې د فاټا داوه مو بهتري مونږ نه بالکل حمایت او ملګرتیا کوو
دغه تنان وویل چې په قومي سیملې او سنټ کې ناس د فاټا غړو ته د خپل سیمو لپاره د ښه قانون سازي کولو حق هم نشته دی نو باید د قبایلي سیمو منتخب غړو ته اختیار ورکړی شي چې هغوی د سیمې د ترقی لپاره ښه ګامونه پورته کړي
د مشال د همکار رپورټ ما اورېدی د روان کال د مئی په میاشت کې په قبایلي سیمو کې درې ریډیو سټیشنه فاټا سیکټریټ بند کړل د قبایلي سیمو خلک د دې سټیشنو د بحالېدو او سغښتنه کوي او وایي د دوی لپاره دغه سټیشنې د معلوماتو تفریح او د شعور د بیدارولو لپاره یوه مهمه ذریعه وه په دې اړه د مشال د همکار رپورټ اورو
په کال 2004 کې قبایلی سیمو شمالي وزیرستان میرانشاه رزمک او خیبر ایجنسی جمرود کې درې دولتي ریډیو سټیشنې جوړې شوې وې چې د دې نه به په مقامی ژبه کې یو اړخته معلوماتي تفریحي کلتوري او تعلیمی پروګرامونه خورېدل خو ولې بل طرف ته به دغه ریډیو سټیشنو د سرکاري ادارو لخوا یو شمېر اعلانات لکه کرفیو د سکولونو خلاصېدل او بندېدل د بجلی په اړه معلومات او داسې نور د خلکو د خبرتیا اعلانات کېدل چې په دې سره یاد شوو ریډیو سټیشنو په مقامی ولس کې یو مهم ځای پیدا کړو خو د روان کال د مئی په 23مه نیټه د فاټا سیکټریټ د میډیا سیل لخوا د یوې اعلامیې په مطابق درې وړه ریډیو سټیشنې بند کړې شوې او د عملې 23 نفر یې کورونو ته ولېږل په دې سره په قبایلي ولس کې د ناخواښۍ او د خفګان څرګندونې هم مخې ته راغلې دي او تېره ورځ په میرانشاه کې ځایي خلکو د دې سټیشنو د بندیز پر خلاف لاریون هم وکړو قبایلی مشر ملک اسمت خان وای دغه ریډیو سټیشن وی چې دوی به په سیمه کې د حالاتو څخه خبرول او خلکو کې با شعور پیدا کړي چې اوس دولت دغه ډیوا یا رڼا هم ته بند کړه
سیاسی ګوندونه مختلفه پارٹی بتلی ټیبل ټاک وکړه اویرنس خلکو ته ملاو دا ډیر په شوق سره به وردل دینی او مذهبي پروګرامونه به وي نو دا لکه د قبایلو سره یو بیا یو غټ زیاتی ورته ویلې شي ځکه چې قبایلو کو نور څه اسم سورس نشته بس اساسه وزیرستان خو په تیاره کې دی تور شپه د ورځې نه تور شپه جوړه شوې ده نو کدا یو څه د رڼا په شانتي و چې یو بل ته خبر سره رسېدو دا یو دیوا دا یو رڼا یې
د فاټا سیکټریټ د اطلاعاتو څانګې مشر فضل الله وینا ده چې دغه سټیشن یو پراجیکټ و چې وخت یې ختم شوی او د دې لپاره مخصوص فنډز بند کړی شوی دی
دا یو پراجیکټ او دا اصول او قانون دا خبره چې پراجیکټ ختم شي نو دا غصاب به فارغ کړی شي خو د هغه له باوجود ما دا وکړل چې موږ پی سی ون منظور کړو دا چې څوره پوزیشن دی دا موږ کو اغا پی سی ون کے واچو دے کہ جتے ہی مونگا بے درک نشی خود آگے خپل رول دی ریگولیشن لے کتاب دا ایجی آفیس تو راجی دا ایجی آفیس با علا دی تسیلیز ریلیس کئی کہ چلا دا پوستن ایڈورٹائز چی ما سیکٹی ایڈمنسٹریشن سرا دا خاول جورنر شوکت اللہ سے چی پختل ہم یو کو بائی لیجے اس طرح ما دا دری دلا دا آگئی پا نوتس کی دا خبر روستا چی دا سیشن دے بحال کلے دا آگئی دا پارا حل زلی روانی دی
خو بل طرف ته د شمالي وزیرستان خبريال احسان داوړ چې په میرانشاه ریډیو سټیشن کې د ژوند وزیرستان په نامه د یو پروګرام مشر هم پاتې شوی وایي چې نه پوهیږي چې د خیبر پښتونخوا گورنر د واضح احکاماتو باوجود هم فاټا سیکریټ لا تر اوسه هم د دې بحالولو لپاره تیار نه دی
دا حقیقت چې خلک ته معلومات دي اطلاعات ډېر مفیده ذریعہ وا دا کا پروجیکټ وا په چار دادو چې فاټا سیکریټ دا و چلاوي ځکه چې دې سره بالا ډېر فنډز دي بل دادو چې مخپل کا تلي دی گورنر ډایرکټ حکم کړه دا چې دا بیا بحال شي ځنه پېژ چې ویل گورنر حکم دامر لایټ دی و خسته دا چې په 13 جون باندې گورنر آرڈر کړی دی او ایوه پره یا سټیشن بحال شوی نه دی خو دینه علاوه د عوامه د خلک د قبایلی ولست فائده ده پره د سټیشن بحال کول ډیر زیات ضروری دی او مهم دی
مقامی خلک وای د یاد شوی ریډیو سټیشن او بندیز لوجه اوس دوی د ناسا په کرفیو یا نورو اعلاناتو اوریدونه به خبر اوی لکه سو ورځې وړاندې د شمالي وزیرستان لرې پراته سیمه منظر خیل یو ځایي کس چې خپله مور یې د درملنې لپاره میرانشاه ته راوړله. په لاره کې د کرفیو له وجې د امنیتي ځواکونو د ډزو ښکار شو چې دغه شان یو شمیر نور واقعات هم مخې ته راغلي. کلانا چې یاد شوی ریډیو سټیشن یې بند کړی شوی دی.
په کابل سیمو کې مو د ریډیو سټیشنو په اړه رپورټ اوریدلی. اوس هم 12:00 شوی دی. بشیر غواش په د خبرونو لنډیز وړاندې کړی.
پولیس وای پیښور سره نږدې حیات آباد کې د عوامي نېشنل ګوند یو مشره نجمه حنیف وژل شوې. لا تر اوسه چا د دې پیښې ذمواري نه ده منلې. تیره ورځ اسلام آباد کې د یو وسلې لرونکي کس لخوا د امنیت حساسې سیمې یا ریډ زون ته په ننوتو کې د کامیابۍ وروسته د پاکستان د کورونو چارو وزیر وایي دې لړکې به ځینې پولیس افسران له دندې معطل کړي. د بلوچستان د لادرکه کسانو د حقونو لپاره کارکونکو ادارې وایز فارمیسنګ بلوچ یو مشر قدیر بلوچ وای که څه هم پرون یې کوټه کې یو احتجاجي کم سوزول شوی خو دوی به خپلې هلې ځلې پرې نه کړي. چارواکي دعوه کوي چې بلوچستان کې پرون پنجاب ته تلونکي یو ریلګاډي باندې د وسلوالو تر حملې او دوه کسانو تر وژل کېدو وروسته عملیاتو کې 8 وسلوال وژل دي. پرون پر ریلګاډي د برید کې 20 کسان زخمي شوي هم دي. کراچی کې پولیس وایي د تحریک طالبان پاکستان یو ځای قومندان یې وژلې خو طالبانو په دې اړه لا څه نه دی ویلي. افغان چارواکي وایي دا محل د انتخاباتو د رایو د مرکزونو لپاره 2000 خزینه پولیس لري خو ټول یې 1500 ته ضرورت دی. او مصر کې د امنیتي ځواکونو او لرې شوي ولسمشر محمد مرسي پلوه مظاهره کوونکو ترمنځ نښتو کې پرون خواشا 80 تنه وژل شوي. تیره چهارشنبه د پولیسو لخوا د مظاهرینو په دوو کمپونو برید کې ټول 600 تنه وژل شوي.
تاسو ته بشیر غواش ته خبرونه لنډیز وړاندې کړل. اوس هم د پاکستان مطبوعاتو ته کتنه کوو. سراج سهیر په اسلام آباد کې د پاکستان د نن ورځې خبرونه لوستي او د دوو ورځپاڼو مهم د اداریو مهم ټکي په دې رپورت کې راغونډ کړي دي.
نن د پاکستان اکثره مقامی ورځپاڼو خپلې ادارې د انتخابي اصلاحاتو او د درغلو معلومولو په اړه د حکومت لخوا جوړې کړې شوې کمیټې باندې لیکلي دي. په دې کې یو مشرک ورځپاڼه هم د چي لیکي حکومت د 12 مئی په عام انتخاباتو کې د درغلو معلومولو او د انتخابي اصلاحاتو په غرض یو کمیټې جوړه کړې ده چې پکې به د ټولو سیاسي ګوندونو غړي شامل وي. ادارې وړاندې لیکي چې دا کمیټې به معلوموي چې کوم ځای په تیر انتخاباتو کې درغلی شوی دا او دغه رنگ به د هغې په رڼا کې د راتلونکي لپاره اصلاحات هم کوي. د ادارې په وینا چې په پاکستان کې که موږ تیر وختونو باندې یو نظر تیر کړو نو دا به په ډاګه شي چې کومه معامله هم کمیټو ته رسیدلې ده هغه د زنډ ښکار شوی ده او چرته یې هم نتیجې نه دي راوتي. ادارې زیاتوي چې مخالفې ډلې خو چغې سوري وخي چې په انتخاباتو کې درغلی شوی ده خو تر اوسه یې الیکشن کمیشن ته هیڅ نه دي وړاندې کړي. نو د دې نه دا معلومیږي چې یا خو دوی غیر سنجیده ددی او یا ورسره سکوټلی ثبوتونه نشتا. اداریا خیره کې لیکي تر څو چې ټول ټاکنو کې د اصلاحاتو خبره ده نو راتلونکو ټول ټاکنو کې ډیر وخت پاتې دی نو پکار ده چې د لړکی د ګوتې په نخا په جندنه او هم د دې په ذریعہ د ووټ اچولو اړخت زیات اهمیت ورکړي شي او کبیا چرته درغلی هم وشي نو د ګوتې د نخې په ذریعہ به دا ډیر په اسانه معلومې دی شي. بل طرف ته اج ورس پڼ خپل اداریا کې لیکي چې 13 ورځ اسلام آباد ته دراغلی تن ذهني حالت پخپل زی خو سوال دار پیدا کیږي چې څنګه یو تن سره د دومره وسلې د ناکو او چیک پوسټونو نه تیر شو او جنا ایوینیو ته ورسېدو او ټول اسلام آباد یې خپل ولکه کې واغستو. ادارې وړاندې لیکي چې وزیر اعظم د دې پیښې د پلټنو ویلې دي او بل طرف ته چیف جسټس هم په دې واقعا خفګان او غوسه څرګنده کړې ده. ادارې د پولیسو د ایس ایس پی ډاکټر رضوان په حواله وایي چې د میډیا او عام خلکو له وجې دوی ته اپریشن کې خندان رامخته شوی وو او د ملزم ټول ټلیفونونه یې ریکارډ کړي دي. البته دا زمرد خان کاروایی د هغه خپل فیصله وا دی کې د انتظامی یا پولیسو خوخه نه شامله. ادارې اخر کې وایي چې کا سکیورټی د اسلام آباد وی یا بل یو خار یا د لرو او نورو سیمو پولیسو ته د هر تن پیژندل ګران وی نو ځکه پکار دی چې د سکیورټی معاملې کې ځایی مشران او مخورز هم د ځان سره شامل کړي او هیله ده چې د لړکی په بلدیاتی نظام اهم کردار ولوبوي.
دسی می حالات او د نړۍ مطبوعات
فارن پالیسی د افغانستان په اړه په یو مقاله کې لیکلي د طالبانو سره د مذاکراتو کولو ځخه وړاندې امریکا په خپل ماضي نظر واچوي او د خپلو تجربو په رڼا کې دی کومه پریکړه وکړي. بل پلو ډیلی سټار لیکي پاکستان کې میشتي وسوالې ډلې پر هند د برید هوډ لري. د دواړو مقالو لنډیز د نجیب عامر په رپورټ کې اورو.
فارن پالیسی مجله کې 13 میاشت د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو لمړنۍ هڅې وروسته لاغي د ناکامۍ سره مخ شوې چې په قطر کې طالبانو د دوی لپاره د پرانستل شوی دفتر په دیوال د افغانستان د اسلامي امارت د سیاسي دفتر لوحه وزړوله. د دوی دغه اقدام چې خای ځان د افغانستان د یو جلاوطن حکومت په توګه معرفي کاوه، افغان ولسمشر حامد کرزی د تړوي چې د ټولې پروسې نه لاس په سر شي تر دې چې ورسره د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیک تړون په سر خبرې هم په موقتی ډول وزنډېدې. مجلل کې په داسې حال کې چې امریکا په دې خبره فکر کوي چې طالبانو سره مذاکرات وکړي کنه، په کار ده چې په ماضي کې د جنوبي کوریا په سر د چین د کمونیستي رژیم او د ویتنام په شخړه کې د شمالي ویتنام د کمونیستي مشرانو سره شوي مذاکرات په پام کې وساتي. مجلل کې په دواړو موقعو داسې تصور کېږي چې امریکا ځکه د مذاکراتو لار غوره کړه چې د جنگ د ګټلو او د دښمن د راپرځولو بیه نه شو زغملی. مجلل کې خی مولا عمر به د امریکا لپاره خراب دښمن وي، خو په خپل وخت کې ماو زیدونګ او چی مین هم د امریکا لپاره ناخوخه کسانو او هغه خلک چې وایي د طالبانو سره د خبرې ونه شي ورته په یاد ساتل پکار دي چې کله ساړه جنگ پر مهال امریکای د چین او ویتنام پر ضد همدا رویه خپل کړی وای نو کومې پیښې به رامنځته شوی وای. بل پلو د لبنان نه په انګریزي ژبه خبرېدونکي ورسپانه د ډیلی سټار لیکي په پاکستان کې میشتي وسلوالې ډلې په پام کې لري چې په 2014 کال کې د افغانستان نه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته به دوی په هند بریدونه وکړي. ورسپانه د خبر د سرچینو په حواله لیکلی او دا هم لیکي چې لدی عمله د دواړو ایټم لرونکو هیوادونو ترمنځ جګړه پیلېدای شي. په هندوستان کې استخباراتي سرچینې ګڼي چې د کشمیر په محاذ د کنټرول په کرخه د هند او پاکستان د پوځونو ترمنځ د نښتو پس په کابل کې د هندستان پر سفارت د وسلوالو برید وخودله چې خای وسلوالو ډلو په خپل دغه پلان وار لمخه کار پیل کړی وي. ډیلی سټار لبنانی ورسپانه لیکي په پاکستان کې د لشکر طیبه ډلې کسانو رائټس ایجنټس ته ویلي دوی په پام کې لري چې یو وار بیا د هندستان په خاوره کې د جنگ میدان جوړ کړي. په نوموړې ډلې تور دی چې په 2008 کال کې په ممبئی کې چریکي جنگ کړو چې په ترس کې 168 کسان وژل شوي.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
لکه څنګه تاسو په خبرونو کې اوریدل دي، په مصر کې د فوج او اخوان المسلمین ترمنځ په تازه نښتو کې 80 کسان وژل شوي دي. پروند اخوان المسلمین د جمعې د منځه وروسته پر خلکو شخ کړی چې لارو کوڅو ته راوځي. کله چې دوی لارو کوڅو ته راوتو نو د فوج او د دوی ترمنځ نښتې وسوي. امریکا د تشدد غندنه کړې ده. صالح محمد صالح نور تفصیل لري.
په داسې حال کې چې د مصر د لری کړای سوي ولسمشر محمد مرسي پلاویان د مظاهرو لپاره لارو کوڅو ته راوتلي، له دې هیواد څخه د نور تاوتریخوالي راپورونه ورکول سوي دي. پولیسو د قاهرې په بیلابیلو برخو کې له وشکې بهونکې ګاز څخه استفاده وکړه او د ډزو ژغونه هم اوریدل سوي دي. د مصر له دویم لوی ښار سکندریه څخه هم د پولیسو او د مرسي د پلاویانو د تلفاتو راپورونه ورکول سوي دي. په شمال ختیځ شهر اسماعیلیه کې پولیسو د مرسي څلور پلویان په ډزو وژلې دي. یو تن په دیمات بندر کې وژل شوی. هاخوا د مصر خبری اجنس مینا وایي چې یو پولیس په قاهره کې وژل شوی دی. د مصر اخوان المسلمین نن ورځ د خواشنی جمعې په نامه نومولې چې د مرسي پر پلویانو د امنیتي ځواکونو د چهارشنبه د ورځې بریدونه وغندي. په دغو بریدونو او شخړو کې تر 1600 زیات کسان وژل شوي دي. د مصر موقت ولسمشر عدلی منصور ویل هیواد د ده پوینا له تروریستي فعالیتونو سره مخامخ دی چې حکومتي او نورې مهمې ودانۍ په نښه کوي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی جین ساکی په مصر کې د تاوتریخوالي د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه.
The United States strongly condemns all attacks and acts of
The امریکا متحده ایالات په مصر کې ټول بریدونه د تاوتریخوالي اقدامات او وینې تویدنه په شدت سره غندي. په وروستیو ورځو کې د غنو قبطي کلیساو په وړاندې غیر مسؤلانه بریدونه هم په شدت سره خوابدي او خوشنی کړیو. د پولیسو د مرکزونو په ګډون پر عامه ودانیو ورستی بریدونه هم غندو. په مصر کې هیڅ کله دغه ډول تاوتریخوالي ځای نه لري. موږ د مصر پر ټولو رهبرانو رښتکو چې دغه ډول بریدونه وغندي. د امریکا متحده ایالات له مصر سره په کال کې 1.5 میلیارد ډالر مالی مرسته کوي. ډیره برخه یې پوځي ده. واشنگتن پر ټولو امریکایي اتباعو ژغ کړی چې له مصر څخه ووځي. اخوا سیمه ایز قدرت ترکیه چې پر مظاهرو یې د پوځ فشارونه غندلي، له قاهرې څخه یې خپل سفیر د سلا مشورې لپاره ورغوښتی دی. مصر هم د ترکیې په وړاندې ورته اقدام کړی دی.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
او سم افغانستان ته دروسته لڅو نیو تو دو بحثونو پاکستان ته د افغان ولسمشر د سفر نیټه ټاکل شوې ده. د ولسمشر احمد کرزی د دفتر مشر کریم خرم دا تایید کړي چې افغان ولسمشر د رواني میاشتې په ورستي یونې کې اسلام آباد ته سفر کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند اعزاز احمد چودری پروندول چې اسلام آباد د اگست په ورستي کې د افغان ولسمشر هرکلی ته سترګې پلار دی. فریدا هوټ سیفی تفصیل راکوي.
د افغانستان حکومت له ډیری مودې راهیسې په دې ټینګار کاوه چې ولسمشر کرزی به یوازې لیوی ځنګړي اجنډا سره اسلام آباد ته سفر وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت وایند ویلی و چې د جمهور رئیس د سفر به تشریفاتي نه بلکې یو عملی او مؤثر سفر وي. اوس چې دې سفر ته وخت ځنګړی شوی دی، د سیخکاری چې ځنګړي اجنډا برابره شوی او افغان مقامات دې ته سترګې په لاره دي چې د سفر به عملی او مؤثر پایلې ولري. د افغان ولسمشر د دفتر رئیس کریم خرم ازادي رادیو ته په ټلیفون کې د تایید کړی چې ولسمشر کرزی به د اگست د میاشتې په وروستۍ اونۍ کې اسلام آباد ته ولاړ شي، خو هغه د سفر د اجنډا په اړه څه ونه ویل. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند اعزاز احمد چودری هم په دې اړه پرون په خبری کانفرنس کې خبري وکړي. وی ویل چې ولسمشر کرزی به د پاکستان له مشرانو سره په بیلابیلو مسایلو له هغې ډلې وروسته له 2014 کال د افغانستان په اړه خبري وکړي.
It's not only political, it's
Chaudhary wai Pakistan aw Afghanistan pa khpalo ki prakh adiki lari da yawaz siyasi adiki ne di balki da saudagari aw da khalko khpal manzi adiki hum di da afghan muhajiro masala aw da dwar khizwadi ko yo star list da agenda la para barabar shwe de aw malum dara da chi urustal 2014 kal sa khaba da Afghanistan da waziyat para khabri kigi. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وایند د غرض ویل پاکستان ته د جمهور رئیس کرزی د سفر پر مهال به په سیمه ایزو مسلو او له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو لوبتلو وروسته حالت باندې هم خبري وشي، خو افغان مقامات په دې اړه چې دقیقا به افغان ولسمشر له پاکستانه د څه شي غوښتنه وکړي او اسلام آباد به غوښتنې ته مثبت ځواب ووایي کنه په څرګنده توګه خبره نه ده کړې. دا مسله د دې سبب شوی چې سیاسي کتونکي هم د دې سفر په اړه ډیر خوشبینه نه وي. د کابل پوهنتون استاد لطیف نظری ازادي رادیو ته وویل چې فکر نه کوي د پاکستانی خبريالانو نظر دی د افغانستان په اړه بدلون کړی وي.
هنوز هم
به صورت واضح نمیشه په ځنګړې توګه دانش ویلې چې د اجنډا به د پاکستانیانو لخوا منل شي. ویزه فکر نه کوم چې دا سفر به د افغانستان لپاره کوم ځنګړې لسته راوړنه ولري. علت یې دا دی چې د افغانستان د حالاتو په اړه د پاکستانی جنرالانو په نظر کې بدلون نه دی راغلی. کابل هر کله ادعا کوي چې د افغانستان حکومت مخالفینو ته په پاکستان کې پناه ورکول کیږي او د پاکستان د استخباراتو د ادارې ISI لخوا یې ملاتړ کیږي، خو دا ادعا د اسلام آباد لخوا رد شوې ده. خو هغه څه چې تقریبا ټول ورته په یو نظر دي، هغه د افغانستان په ثبات کې د پاکستان رول دی. سیاسي کتونکي په دې اندي چې پاکستان کولی شي په کوټي او اسلام آباد کې د طالبانو مشران دي ته اړکړي چې د سولې په خبرو کې ګډون وکړي. د چارواکو په حواله ویل شوی چې په قطر کې د طالبانو د ناکام دفتر په پرانیستلو کې پاکستان مهم رول درلود. د نواز شریف مشرۍ د پاکستان نوی حکومت شمنه کړي چې له کابل سره به خپل اړیکې خکړي او له پخواسه خبره د سولې په پروسی کې لا فعال رول ولوبوي. ولسمشر کرزی هم په همدې هیله د ځل د نواز شریف لیدو ته تللی او د دې ترڅنګ به له هغه وغوړي چې هیواد یې د افغانستان په سولې کې خپل مهم رول ولوبوي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې.
د افغانستان د خوست د مدني ټولنې یو شمیر غړي رون آندي او قومي مشران د راتلونکو ټول ټاکنو لپاره له افغان حکومت څخه د امنیت د خوندیتوب د نوملیکنې د ګرځند ډلو د ګمارنې او د حکومت او خلکو ترمنځ د رامنځته سو بې باوریو د لمنځه وړلو غوښتنه کوي. په جړه لخوسته د نجیب الله الخیل رپورت اورو.
په خوست کې د مدني ټولنې او شمیر غړي ځوانان او مشران په راتلونکي کې د رڼو او ټولمنلو ټاکنو د ترسره کېدو لپاره غوښتنه کوي چې پوځي ادارې د ټاکنو د ترسره کېدو په پاتې موده کې د امنیت ټینګښت ته پاملرنه ډېره کړي. همدارنګه د دوی په وینا د نوملیکنې د مرکزونو کمښت هم د یاد بهیر د چټکتوب مخه نیولې او خلک په پوره ډول د کارتون اخیستلو ته لاسرسی نه لري. په خوست کې د یو سیاسي تحریک غړي کمال الدین زدران آزادۍ راډیو سره په خبرو کې د نوملیکنو د ګرځنده ټیمونو د اړتیا د خودلو ترڅنګ وایي چې که خلک کارتونه واخلي او په ټاکنو کې ګډون وکړي نو سالم کسان به وټاکي.
ټول خلک دې ته علاقه مند دي چې باید کارتونه واخلي. دې ته ټول خلک انټرسیدګي نشي کړای. سیاره ټیمونه د جوړ شي. البته د انتخاباتو کمیسیون موږ غږ کوم مهمو کلیو ته او لسو ته همداسې مثلا نسوانو لسو ته پوهنتون ته خصوصي پوهنتونو ته خصوصي مکاتبو ته د ورشي دوی ته د کارتونه ورکړي. موږ په دې ولس باندې بیا هم غږ کوو دا کارتونه وخلی نو دوی به سالم خلک پرتلونکي کې که پارلمان ته وي که ولایت شوراګونو ته وي او که رئیس جمهوری دغه ته وي دا قدرت به سالم خلکو ته پلوس کې ورکړي.
د خوست یو تن ښوونکي هم آزادۍ راډیو سره په خبرو کې وایي په ټاکنو کې د خلکو د پراخ ګډون لپاره امنیت شرط دی. دا زیاتوي چې د نظام زمامداران باید د خلکو او حکومت ترمنځ هغه فاصلې ختمې کړي چې پښتون په خپله اعتراف کوي.
ایمون نوم لته دی. امنیت تر ټولو ډیر اول مهم دی. وزیر صاحب هم یې رئیس صاحب هم یی ولی صاحب هم یی ولسمشر هم یی چې د موږ او د خلکو ترمنځ فاصله موجوده ده. موږ هیله لرو چې دا فاصله باید لمنځه یوسی.
یو تن مایوب هیله سرګندوی پراتون کې کې داسې نظام رامنځته شي چې دوی تخپل حقونه ورکي.
سید میرخان دی یو خواخوږی دولت منځ راشي نو دای باید شهیدانو معلولینو او د مایوبینو هغه اصلي حق حقوق ورته ورکړل شي.
د امیر الله په نوم د مدني ټولنې فعال وایي چې په افغانستان کې تیرو ټاکنو کې د خلکو هیلې نه دي ترسره شوي. نو تیرو روبوته پکاتو نو ما وړي باور نه لري چې پټاکونه کې به خلک په پراخه توګه برخه واخلي.
اوس خپل دغه اکثریت په دې ورکون کې انتخاباته باور نه لري ځکه چې دواور جمهور رئیس منتخب جمهور رئیس مقرر شو ولسته یې څور کړ. اوس هم هغه ولسته هغه خلک دي نو یې تجربه په اساس نه دوی علاقمن یا لیوال نه دي.
د مدني ټولنې یو بل تن غړی وایي چې کنه لیوال د امنیت او سیاسي ټکو په تړاو خپلې کړې ژمنې عملي کړي نو په اسانۍ ټاکنې ترسره کېدای شي.
سید رحمان ایمانیم خصوصا سونه په دې باور لري چې ټاکنه به تر سره کیږي او د ترجمان د کناړیواله ټولنه د امنیت او سیاسي ننګونو په وړاندې هغه تعهدات چې دوی لاره لږه متحده پاتې شي ان شاء الله په ډېر اسانۍ سره به ټاکنه کیږي.
خوست امنیا قماندان مل پاسوال عبدالقیوم باقیزوی د نوملیکنې د مرکزونو د امنیت په تړاو آزادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل په مرکز او ولسوالۍ کې کوم ستونزه نه لري.
موږ په اول قدم کې مرکز او په دوم قدم کې د ولسوالۍ موږ د ثبتنام پروسه کاملا په بشپړه توګه په ډېر ښه شکل باندې روانه ده. موږ هیڅ نوی مشکل نه لرو.
که څه هم د کورنیو چارو وزارت په دې وروستیو کې د امنیت د خوندیتوب په اړه ډاډ ورکړی او ویلي دي چې د امنیت د ټینګېدو لپاره به له خپلو ټولو امکاناتو کار واخلي، خو تر اوسه هم دا اندېښنې شته چې ممکن په افغانستان کې ناامنۍ د راتلونکو ټاکنو شفافیت زیانمن کړي.
نجیب الله الخیل چې له خوست ریپورت راکوي. د افغانستان په جلال آباد ښار کې یو شمېر اوسیدونکو له حکومت غواړي چې هندوستان، پاکستان او ایران کنسلګری دي د ښار له منځه وایستل سي او په داسې ځای کې دي ورته ودانی جوړ سي چې شاوخوا د استوګن کورونه نه وي. خلک دا غوښتنه په داسې حال کې کوي چې هم څو اونۍ مخکې د هند په کنسلګری برید سوی چې پکې عامو خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. په دې اړه نور حال د جلال آباد څخه د مشال ریډیو خبریال بازومت عابد راکوي.
د جلال آباد ښار په مرکزی برخه کې د هندوستان، ایران او پاکستان قنسلګری موقعیت لري چې د قنسلګری او شاوخوا اوسیدونکو له حکومت نه غواړي چې یادی قنسلګری د کورونو لمنځه وایستل شي او په داسې ځای کې دی ورته ودانۍ جوړې کړې شي چې د استوګنې کورونه ترې نه لري وي. یو تن چې د هندوستان قنسلګری تر څنګ اوسیږي وایي چې د کوچني اختر نه درې ورځې د مخه چې په قنسلګری کوم ځانمرګې برید وشو دوی ته یې مالي او ځاني تاوانونه اړولي دي.
زه انجینر محمد عباد ګولۍ روانو کې اوسېږم. د انسان قنسلګری څنګ کې دریم کور مې دی. زمونږ کور ټول تکه تکه دی. لس اتاقه دی. یو هم د اوسېدو نشته نه دروازه نه کڼکۍ او ټول هغه تخریب شوي اتاقونه هم زمونږ ټول. موږ که کله مریض پیدا کېږي نشي کولی مثلا لاره په موږ بنده ده او دغه پنځم ځل دی چې چاودنه په دغه کوڅه کې کېږي. نو زمونږ د دولت څخه دغه تقاضا ده چې دغه قنسلګری دی ځینو باسي تر څو آینده کې نور هغه نه موږ فهمون کې اوسو.
یو بل تن اوم ورته غوښتن لري او وایي
زه د جلال آباد خارې اوسیدونکی یم. نوم مې عبدالغفار دی. د حکومت نه دا خواهش کوو لکه د ایران کلسنګری د پاکستان یا د هندوستان د ښار د منځه دې وویستل شي، دا سړکونه دې خوشي شي، لکه د پارلمان وکیلان یا د مسلم یار صاحب کور چې دی عمومي کوڅې بندې کړي، دا سړکونه دې واډه واټونه دې خلاص شي د خلکو په مخ باندې.
د خلکو د غوښتنې په وړاندې د ننګرهار د والي بیان احمد ضیا عبدالضیا وایي چې ولایتی اداره هم په پام کې لري چې یادو قونسلګریو ته مناسب ځایونه پیدا کړي.
د وروستیو کې د هند قونسلګرۍ ته نږدې کومه پېښه رامنځته شوله. د خلکو غوښتنه موږ ته راورسېدلې چې دوی غواړي چې دغه ډول سیاسي دفترونه باید یو داسې ځای کې وي چې د رهایشي ځایونه په فاصله کې وي. خو د دې نه مخکې هم یو څه وخت وړاندې ولایتي ادارې په دې باندې فکر کړی و، ولې د اوس لپاره بیا هم د ولایتي ادارې موقف دا ده چې موږ د خلکو په غوښتنه باندې کار کوو، کوشش دا کوو چې یو مناسب او بدیل ځای پیدا شي او دغه سیاسي دفترونه ور انتقال شي چې لږ تر لږه د رهایشي ځایونو سره یو فاصله کې اوسي.
یاد دی وی چې د هندوستان قونسلګری باندې چې د اګست په درېمه نیټه کوم ځانمرګي برید شوی و، د شاوخوا کورونو ماشومان چې د قونسلګری مخامخ جومات کې په قرآني زده کړو بوخت ول، لس تنه پکې ووژل شول او تر دېرشو تنو پورې پکې ژوبل شوي ول، چې د پیښې پړه کومې وسله والې ډلې تر اوسه پورې هم نه ده منلې. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
دا مشال رادیو ده.
د افغانستان په بامیان ولایت کې د ځوانانو نړیوالې ورځې په مناسبت د ځوانانو د همدلۍ په نامه یو کنسرت جوړ شوی و چې تنظیمونکي وایي هدف یې د ځوانانو د ستونزو حل ته د لارې چارې برابرول و. دغه کنسرت د یوناما په مالي مرسته د اوسو د بودا مجسمو مخې ته تنظیم شوی و چې مشهور سندرغاړو لکه وحید قاسمی، فرید رستګر، اریانا سید او نورو پکې سندرې وویلې. سالم احمد صالح نور تفصیل لري.
دغه کنسرت په پرانیستې فضا کې د بودا د نړول سویو مجسمو مخې ته جوړ شوی و چې شاوخوا لس زره کسانو پکې برخه اخیستې وه. د بامیان تر څنګ د نورو ولایتونو ځوانان هم ورته راغلي وه. د ښځو ونډه هم پکې د پام وړ وه. د سندریز پروګرام په لومړۍ برخه کې ځایي سندرغاړو خپلې محلي سندرې وویلې. ورپسې له کابل ورغلو سندرغاړو محفل ګرم کړ. خلکو د کنسرت له سندرو او وروسته له ځینو نندارو یا نمایشونو خوند واخیست. په دې پروګرام کې تر 1500 زیاتو سندرغاړو او هنرمندانو ونډه درلوده. دغه پروګرام د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یوناما په مرسته جوړ شوی و. د دې دفتر یو ویان نظیف الله سلرزی ازادي رادیو ته وویل چې د پروګرام هدف ځوانانو ته د زمینه برابرول و چې خپل ستونزې سره شریکې کړي او د حل پر ګډو لارو چارو توافق ته سره ورسیږي.
ځوانانو ته دا فرصت ورکړو چې سره یو ځای شي او په خپل منځ کې وکولې شي د دې برنامو د لارې کوم ستونزې چې دوی لري یا د ستونزو لپاره د دوی لارې حل څه دي، کوم مسایل دوی لپاره لومړیتوب لري او په څه ډول باید سره برخورد شي، د دې د زمینه موږ غوښتل چې داسې کنفرانس د لارې مسایل.
په بامیان کې دغه تفریحي پروګرام د ځوانانو نړیوالې ورځې د لمانځنې په هدف جوړ شوی و. افغان ورزشکار روح الله نیکپا هم په دې پروګرام کې برخه درلوده. د محفل تر پیل مخکې په خپل لنډ وینا کې له ځوانانو وغوښتل چې د پرمختګ او ملي یووالي لپاره هڅه وکړي. په دې ولایت کې د عالمانو شورا پر دې پروګرام انتخاب کړی وو او ویلي وو د هغو پروګرامونو لمنځنې سره مخالفت کوي چې شیزینه سندرغاړي پکې برخه ولري. خو له دې مخالفت سره سره شیزینه سندرغاړو ګډونوالو ته ځینې سندرې وویلې. یوه سندرغاړي اریانا سید وه. هغه وویل دا اندېښمنه وه ځکه چې سیمه ییزو ملایانو له دې کنسرت سره مخالفت ښوولی و. خو دا چې کنسرت ښه ترسره سو دا ورته خوشحاله ده. د بامیان چارواکو په دې ولایت کې د ورته نورو کنسرتونو د جوړېدو غوښتنه وکړه.
چار شمل دان پام شر لزان قربان دے شم السلام السلام
تاسو د صالح محمد صالح رپورٹ اوریدل.
ک پختو وای مشال ریڈیو اور
د پاکستان د نورو برخو په شان په خیبر پښتونخوا کې سیاسي ګوندونه د اگست په 22مه نیټه د کېدونکو زمینی انتخاباتو په لړ کې مهم چلوي. دروان کال د رسمي دامه انتخاباتو برعکس د ځل د طالبان لخوا په نشه سوي ګوندونه عوامي نیشنل پارټي او پیپلس پارټي لښ څه په خلاص مټ د خپل امیدوارانو په حق کې مهم چلوي. په خیبر پښتونخوا کې د قومي اسمبلی په 15 د صوبای اسمبلی پر څلور څوکیو ټاکنې کېږي. تفصیل شبیر احمد جان راکوي.
تر انتخاباتو کې د کمپاین دوران او انتخاباتو کې د وسلوالو لخوا په نغه کېدونکو او تیر حکومتي ګوند عوامي نیشنل پارټي مشران وایي چې تر هغه له وجې د دوی د تیر انتخابات کمپاین هم ډیر اغیزمن شو او دغه رنګ د هغې نتیجې هم خو له اوس دوی په خو او پوره ډول هر ځای کې انتخاباتي کمپاین کوي، جلسې هم روانې دي او د دوی کارکنان کوڅه په کوڅه ګرځي او خپل ووټرانو ته ځان رسوي. یادونه ده چې راتلونکي ضمني انتخاباتو لپاره په خیبر پښتونخوا کې مخالفو ډلو عوامي نیشنل ګوند، پاکستان پیپل پارټي او جمعیت علماء اسلام فلرحمان ډلې په یو شمېر سیټونو اتحاد کړی دی او خپل شریک امیدواران یې ودرولي دي. دا چې د عوامي نیشنل ګوند او د نورو مخالفو ډلو تیاریانې پسړول دي، نو د عوامي نیشنل ګوند صوبایي سیکرټري جنرل ارباب طاهر مشال لیډو ته په دې باب لباندې صدارنګ وویل. بلخوا د عوامي نیشنل ګوند نه علاوه تیر انتخاباتو کې د پاکستان پیپلز پارټي ګوند هم د وسلوال لخوا په نښه شوی او دوی ته د کمپاین دوران دړکې هم ملاوي دي. تیر انتخاباتو کې د الیکشن کمیشن لخوا هر امیدوار ته سیکیورټي ورکړل شوی و، نو آیا په زمینی انتخاباتو کې دوی ته دغه سیکیورټي ورکړل شوی ده او که نه؟ نو د دغه صورتحال په خپله باندې د خیبر پښتونخوا د الیکشن کمیشن اسسټنټ ډایرکټر خوشحال زاده خان مشال لیډو ته وایي.
راغلی نا الیکشن کمیشن سره میټینګ کې سټیسایډ کړی دي چې هغه دوی ول پرووایډ سکیورټی، لیکن زموږ خلک چې پروینشل ګورنمنټ شه دي ار پرووایډینګ اټ کنه سکیورټی ټو د کنټیسټینګ کمیونټیز. نو هغه ته دا ویل ایشو چې تاسو بده ته پرووایډ کوي سکیورټی کنه، نو چې هغه اویلیبل ریسورس لري.
یادونه ول دا چې ټول ملک په شمول خیبر پښتونخوا کې هم د روانې میاشتې په 22مه نیټه 15 د قومي اسمبلی او سلور صوبایي اسمبلی سکوبه نه انتخابات اعلان شوه دي او الیکشن کمیشن وایي چې د دوی د اړخه هم تیاری پوره شوه دي. شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور.
اوسم دروانی خبری غړی ورستای رپورت د خبر ایجنسی د باډی سیمه خلکو او سوداګرو د شروکو زغښتنه کړې ده چې د دوی لارې خو خلاص شوی خو اوس د ورته بازارونه هم خلاص کړل سي. دوی وایي چې په باډی کې د وسوال پرزت د تیر وژدې مدیرای سي روانو پوځي عملیاتو او بدمنۍ د دوی کاروبار ډیر اغیزمن کړی دی او دوی د یو شمېر څون سره مخامخ کړی دی. دوی په نا کډغه د باډی بازارونه هم ورته خلاص سي، نو د دوی ورځنی ژوند به ورسره روان سي او ماشستون به هم هوار سي. د مشال همکار رپورت لري.
د خیبر ایجنسی د باډی خلک وای چې دوه ونې وړاندې د دوی مهمه لارې خلاص کړې شوې خو اوس حکومت لپکار دی چې د دوی بازارونه هم خلاص کړي. په دې حق له د باډی د سوداګرو د اتحادیه مشر سید ایاز وزیر مشال ریډیو ته وای.
یکم ستمبر 2009 باندې چې کوم دا اپریشن شروع کېدو او باډی بازار باندې نو تقریبا دینه مخکې مو سروې کړی، لږ زره نه زیات دوکانونه دلته بند شوي دي او په دې لږ زره دوکانو کې تقریبا یو نیم کروڑ دو کروڑ روپے روزانہ حساب سره مو توان روان دی سره مو حکومت تا نو روز موارو خلکو تا په وخت په وخت باندې ډیر سوالونو او زارۍ کړي دي. حالانکه مو سوالونه چا داسې نه اورېدل او نو مو داسې غا غا کړي دي خو سم غاکو چې مونږ ډیر توان مو شو غم مو شو ډیر طوفان مو شو. حکومت نو وسن سوال کوي چې کوم ته د کاروباري ماحول خ ماحول راکی او مونږ سره لګ ډیر حکومت مرسته وکي، نو ان شاء الله تعالی مونږ کاروبار به بیا په دغه سي روان شي.
او د باډي او بلوسي دونکو عبدالرحمن پردی په دې حق لا صدا سي غوښتنه کوي.
مونږ د پولیټیکل ایجنسی بنا او د موجوده ایم ان ایس بنا د مطالبه کوو چې ها دوکانونه ها شاپونه ها بازارونه دوباره کولو کړی شي او خلکو کوم ستندو سره مخ دي کوم خلکو کړی کړي کوستلې په هاور کې کړیارو باندې خپل کورونه نیولې دي او یا کوم خلکو دلته کاروبار تابع شوی دوکانونه تابع شوی یا کلی وران شوی دي په کار دی کوم چې ویلا معاوضه ورکي واغه بیا چې کوم د خپل خلکو خپل کورونه دا بیا پرځې شي واپس راشي خپل کورونه ته.
د باډي د سوداګرو د اتحادیه مشر سید عز وزیر زیاته کړه چې دوی حوصله نه دی بایللی او په نورو سیمو کې په ارزي ځایونو کې خپل کاروبارونه پرانست دي، خو که دوی ته په خپل سیمه کې د کاروبار موکور کړی شي نو دغه باړه باور سره یو ځل بیا آباد شي. د باړې سیمې د خلکو د بازارونو د خلاصولو دغې غوښتنې په حق له مو چې کله د یادې سیمې نه د کمی اسمبلۍ دپاره منتخب شوي غړي ناصر خان اپریدي سره رابطه وکړه، نو دوی وویل چې دغه غوښتنه مو په پام کې نیولې ده او په دې حق له مو د پولیټیکل او پوځي چارواکو سره خبرې اترې روانې دي او موږ هڅه کوو چې د باړې بازار خلاص کړو. یاد دی وی چې د خیبر ایجنسی په باړه تحصیل کې د تیرې اوږدې مودې رئیسې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې پر ضد پوځي عملیات روان دي او د بدمنۍ له امله ترې په زرګونه خلکو خپلې کډې هم ویستلې دي، خو اوس یې ځینې مهمې لارې خلاصې شوې دي او د باړې سیمې خلک د چارواکو نه غوښتنه کوي چې دغه بازارونه دې هم ورته خلاص کړی شي چې ورځنی ژوند یې روان شي.
دا مشال ریډیو ده.